आज व्यू 360 में बहरा अहमर में हूती बागियों की जानिब से तजारती बहरी जहाजों पर हमलों से बैन अल-अक़वामी तजारत और निज़ाम रसद को क्या खतरात लाहक हैं।
इससे लोगों के लिए ईंधन और अद्वियात से लेकर खौराक तक हर चीज की कीमत में इजाफा होगा।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। यमन के हौसी या हूती बागी बहरा अहमर की तजारती राहदारी पर गुज़िश्ता साल 19 नवंबर से अब तक 26 हमले कर चुके हैं और सबसे बड़ा हमला बुध के रोज किया गया, जिसमें तकरीबन 18 वन साइडेड ड्रोन्स, दो क्रूज मिसाइल और एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया गया यमनी हौसियों की तरफ से बहरी जहाजों पर, जिन्हें उन पानियों में और बहरा अहमर में मौजूद अमरीकी और बरतानवी नेवी ने नाकाम बना दिया। हौसियों का कहना है कि वो उन बहरी जहाजों पर हमले कर रहे हैं जो इसराइल को हमास के खिलाफ जंग में मदद फराहम कर रहे हैं। हौसियों की जानिब से इन हमलों से बहरा अहमर से होने वाली बैन अल-अक़वामी तजारत मुतासर हो रही है और खदशा है कि इस नुकसान में इजाफा होगा। बहरा अहमर खास तौर पर यूरोप और एशियाई मुल्कों के दरमियान तजारत के लिए एक अहम गुजरगाह है। बुध को अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने इन हमलों के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की, जिसका मकसद हौसियों को बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी की जानिब से यह पैगाम देना था कि तजारती बहरी जहाजों पर हमले काबिले कबूल नहीं होंगे। करारदाद में मुतालबा किया गया कि हौसी इन हमलों को फौरन रोकें और साथ ही हौसी बागियों को हथियार फराहम करने पर ईरान की मजम्मत की गई। ये करारदाद अमेरिका और जापान ने पेश की थी, जो 11 के मुकाबले में जो सिफर के मुकाबले में 11 वोटों से कामयाब हुई। रूस, चीन, अल्जीरिया और मोजम्बीक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। आज के प्रोग्राम में इसी बारे में बात करेंगे कि बैन अल-अक़वामी सप्लाई चेन और मईशत को हौसी बागियों के हमलों से क्या खतरात पेश हैं। दुनिया भर के लिए समंदरी तिजारत का तकरीबन 15% हिस्सा बहरा अहमर से गुजरता है। इन हमलों के बायस अब तक अशिया तिजारत की डिलीवरी में 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त का इजाफा हो चुका है, जो शिपिंग की लागत में इजाफे का सबब बन रहे हैं। बहरा अहमर दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत और एलएनजी की सप्लाई के लिए एक अहम आबी गुजरगाह है, जहां से दुनिया भर के लिए 8-10% तेल और तकरीबन 8% एलएनजी सप्लाई गुजरती है। इसके अलावा अशियाए खुर्दनोश, केमिकल्स और कोयले की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा इसी आबी रास्ते से गुजरता है। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान 3 माह से जारी जंग मशरक वस्ता के दीगर हिस्सों तक फैलने पर दुनिया भर में तश्वीश पाई जा रही है। यमन के ज्यादातर हिस्से पर काबिज हौसी बागियों के लिए बहरा अहमर में बहरी जहाजों पर हमलों से इस जंग के फैलने का खतरा मजीद बढ़ गया है।
अमरीकी और बरतानवी बहरी अफवाज ने जनूबी बहरा अहमर में यमन के हौसियों की तरफ से दागे जाने वाले तकरीबन 21 ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराया है। यह हौसी बागियों की जानिब से बहरा अहमर में 7 अक्टूबर के बाद से सबसे बड़ा हमला था। अगरचे हौसियों के इन हमलों में अभी तक बड़े पैमाने पर तिजारती बहरी जहाजों को बराह रास्त निशाना नहीं बनाया गया, इनसे आबी गुजरगाह से गुजरने वाले कमर्शियल बहरी जहाजों की आमद और रफ्त मुतासिर होना शुरू हो गई है।
ऐसी सूरत हाल बरकरार नहीं रह सकती कि एक आम समंदरी रास्ता, जो दुनिया भर में सामान की नकलो हमल का एक बड़ा जरिया है, दहशत गर्दों और ठगों की वजह से मुनकता हो जाए, और इसीलिए हमें कार्रवाई करना होगी।
हौसी अस्करियत पसंदों ने नवंबर के वस्त से अब तक तिजारती जहाजों पर तकरीबन 2 दर्जन हमले किए हैं। उनका दावा है कि वो गजा के फिलिस्तीनियों की हिमायत में इसराइल से ताल्लुक रखने वाले बहरी जहाजों को निशाना बना रहे हैं।
यमन की मुसल्ला अफवाज इसराइली बहरी जहाजों या मकबूजा फलस्तीन की बंदरगाहों की तरफ जाने वाले जहाजों को बहरा अरब और बहरा अहमर में उस वक्त तक जाने से रोकती रहेंगी जब तक के जारहियत बंद नहीं होती।
लेकिन हौसी मलेशिया ने ऐसे कई जहाजों को भी निशाना बनाया है जिनका इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस वजह से जहाज रानी की कंपनियां खतरात से बचने के लिए बहरा अहमर और नहरे स्वीज के रास्ते से गुजरने से गुरेज कर रही हैं। नतीजतन उन्हें तवील सफर करके बर आजम अफ्रीका के जनूबी सिरे के ऊपर से गुजरना पड़ रहा है, जो माल बर्दारी के अखराजात में इजाफे का सबब बन रहा है। पिछले महीने अमरीका ने बहरा अहमर में इन हमलों के जवाब में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया। ये बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, स्पेन समेत 10 मुल्कों पर मुश्तमिल एक बैन अल-अक़वामी मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स है। खित्ते से इस इत्तेहाद में सिर्फ बहरीन शामिल है। سبا شخان، وائس آف امریکہ۔
حوثی باغیوں کی طرف سے بدھ کے حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کہا کہ اس سے تجارت اثر انداز ہو رہی ہے، اور خبردار کیا کہ اگر یہ حملے جاری رہے تو حوثیوں کو اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔
کل ہی ڈرونز اور میزائلوں سے بڑا حملہ کیا گیا۔ ایران نے ان حملوں کے لیے ٹیکنالوجی، ساز و سامان، انٹیلیجنس اور معلومات دے کر ان کی مدد اور حوصلہ افزائی کی ہے، اور اس کا اثر لوگوں کی حقیقی زندگی پر پڑ رہا ہے۔ ہم سمندری راستوں کی آزادی اور اسے یقینی بنانے جیسے نظریات کی اہمیت کی بات کرتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ تھوڑی مبہم سی بات لگتی ہے، لیکن اس کا مطلب لوگوں کی زندگیوں پر بہت حقیقی ہے۔ حوثی حملوں کی وجہ سے تجارتی جہاز رانی کے خلاف یہ ہوا ہے کہ ہزاروں بحری جہازوں کو اپنا رخ موڑنا پڑا، انہیں مجبوراً طویل راستے اختیار کرنے پڑے، انشورنس کے لیے زیادہ ادائیگی کرنی پڑی، اور اس سے لوگوں کے لیے ایندھن اور ادویات سے لے کر خوراک تک ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔
حماس اسرائیل جنگ کے خطے میں پھیلنے کا دنیا پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اس کی ایک شکل ہمیں حوثیوں کی طرف سے سمندری تجارتی جہازوں پر حملوں کے بعد سپلائی لائن یا رسد کی فراہمی میں رکاوٹوں کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ حوثیوں کے حملے کی وجہ سے بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز رانی کے لیے خطرہ بڑھا ہے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس کا حل ضروری ہے، اور سمندری تجارتی گزرگاہ کا آزادانہ استعمال ہر ملک کا حق ہے۔
ہم نے جہاز رانی کی تین بڑی کمپنیوں کو اپنے بحری جہازوں کے راستے تبدیل کر کے جنوبی افریقہ کی دوسری جانب سے جاتے دیکھا ہے۔ ہم نے تیل اور گیس کو بھی اسی راستے سے ٹرانسپورٹ ہوتے دیکھا ہے۔ لہٰذا اقتصادی طور پر شپنگ اور انشورنس کی قیمتوں میں حقیقی اضافہ ہوا ہے، لہٰذا یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ تو کسی مرحلے پر وہ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ یا تو ہم سعودیوں کو حوثیوں کے ساتھ مذاکرات پر مجبور کریں، یا ان پر حملہ کریں، کیونکہ یہ آخر کار ایک بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے جس میں سے تجارتی جہازوں کو محفوظ طریقے سے گزرنے کا مکمل حق ہے۔
بیان میں کہا گیا تھا کہ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی زمین پر حوثیوں پر حملے کرتے ہیں تو حوثی بھی ان پر حملے کریں گے۔ آج اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خطرہ تجارتی جہاز رانی تک نہیں پہنچا، لیکن خطرہ بڑا ضرور ہے۔ لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا کہ ان جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا جو اسرائیل سے منسلک نہیں ہے۔ اہم بات اس تناؤ میں کمی لانا ہے۔ آپ جانتے ہیں تجارتی شعبے میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ لڑائی زمین تک پہنچے، کیونکہ خطرات واضح ہیں۔ قدرتی طور پر جب گزشتہ رات ہم نے یہ حملے دیکھے جو بڑے پیمانے پر تھے، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حملے ہزاروں میل دور ہو رہے ہیں۔ ہمارے خیال میں اس کا مقصد اتحادی فوج کا امتحان ہے۔ جب حملے ہوئے تو اس وقت علاقے میں بہت کم اسرائیلی بحری جہاز تھے، لہٰذا ہمارا سوال بنتا ہے کہ یہ حملے کیوں ہوئے۔ لیکن جو ہم نے دیکھا وہ اتحادی طاقتوں کی طرف سے انتہائی واضح پیغام ہے کہ وہ اسے برداشت نہیں کریں گے اور تجارتی جہاز رانی کا دفاع کریں گے۔
حوثیوں کی طرف سے تجارتی جہاز رانی پر ہونے والے حملوں سے بحیرہ احمر میں ہونے والی تجارت کو لاحق خطرے اور عالمی معیشت پر اس کے اثرات کے بارے میں اب مزید بات کرتے ہیں، اور اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں معاشیات کے پروفیسر ڈاکٹر عدیل ملک۔ ڈاکٹر عدیل، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ میڈیٹرینین شپنگ کمپنی ہو، جرمن ٹرانسپورٹیشن کمپنی ہپاگ لوئڈ، اور ڈینمارک کی کنٹینر لائن ماسکس کمپنی ہو، انہوں نے بحیرہ احمر میں اپنے جہازوں کی آمد و رفت روک دی ہے۔ چین کی سرکاری کمپنی کوسکو نے بھی اسرائیل کے لیے شپنگ روک دی ہے۔ آپ کو یہ صورتحال کس طرف جاتی نظر آتی ہے؟
دیکھیں، اس میں ایک جو اہم بات ہے وہ میں نے آپ کی ابھی رپورٹ دیکھی، اس میں تین چار مزید چیزیں میں ایڈ کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ پائریسی اکثر ہوا کرتی تھی ان رستوں پہ بعض مرتبہ، لیکن اب جو ٹیکنالوجی اویلیبل ہے حوثی باغیوں کے پاس، جس میں آپ نے میزائلز کی بات کی، جس میں خاص طرح کے ڈرونز کا استعمال ہو رہا ہے، اس سے جو رسک ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو رہا ہے، کیونکہ اکثر جو ایک جہاز ہوتا ہے اس میں اپنی ایک سیکیورٹی بھی موجود ہوتی ہے، لیکن اب جس طرح کی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے وہ سیکیورٹی چیلنج اس سے بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی رستے پہ اس طرح کے خطرات درپیش ہوں تو آپ کا انشورنس پریمیم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جو آلریڈی پچھلے ایک سال میں انشورنس پریمیم بہت بڑھ گیا، اس کا نتیجے کافی سارے ہیں. ایک جو بڑا اس کا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو کاسٹ آف شپنگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ جو روزمرہ کی اشیاء ہے اس میں اس کا اثر نظر آ سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر ان کو متبادل رستوں پہ جانا پڑتا ہے، اور جب وہ متبادل رستوں میں جاتے ہیں جس طرح آپ کی رپورٹ بتا رہی تھی کیپ آف گڈ ہوپ سے بہت سارے جہاز جا رہے ہیں، تو اس سے کاسٹ مزید انکریز ہوتی ہے. ایک اور بہت اہم بات جس میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں شپنگ کمپنیز کے ساتھ وہ بہت عرصے پہلے طے کیے جا جاتے ہیں. اب جب آپ اس کو آلٹرنیٹیو کسی متبادل رستے سے لے کے جاتے ہیں تو کاسٹ اس کی مزید بڑھ جاتی ہے اور ڈیلیز زیادہ آ جاتے ہیں، کیونکہ ایک نارمل رستہ ہے اس پہ خاص طرح کی ٹریفک آتی ہے، ری روٹ ہونے کی وجہ سے وہ ٹریفک انکریز ہوتی ہے، انسرٹنٹی بھی انکریز ہوتی ہے.
یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں ایونچولی اس سب کا اثر کنزیومر کے اوپر ہی پڑے گا، جب کاسٹ آف شپنگ کاسٹ آف بزنس بڑھ جائے گی تو وہ اثر ٹرانسفر ہوگا کنزیومر پر، اور یقیناً پوری دنیا میں اس کا اثر نظر آئے گا. بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت کا عالمی تجارت میں حصہ ویسے تو 15% سے بھی کم ہے، لیکن اس میں اگر رکاوٹ آ جاتی ہے تو اس کی دنیا کی معیشت پر کیا اثرات ہوں گے؟
بہت اچھا سوال ہے. میرے خیال میں یہ 15 سے کم ہے، تقریباً 10-12 کے درمیان ہے فیصد پوری عالمی تجارت یہاں سے گزرتی ہے. لیکن اس کا جو اثر ہے نا وہ صرف حجم سے نہیں ہے، بلکہ وہ جس کو ہم انگریزی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پریسیڈنٹ، یعنی پیش رو یا نظیر بن گئی. ایک مرتبہ جب یہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا تو بہت سارے جو دوسرے ٹریڈ روٹس ہیں، مثال کے طور پہ ساؤتھ چائنا سی ہے، وہاں پہ آلریڈی جیو پولیٹیکل کمپلیکسٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں، وہاں پہ پھر یہ اگر استعمال ہونا چاہیے، یہی حربہ اگر ہونا شروع ہو جائے استعمال، تو کافی زیادہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. تو تجارت کے حجم سے زیادہ جو یہ ایک نظیر پیش کرتی ہے، ایک نئی عالمی ریالٹی کو سامنے لا رہی ہے جس میں جیو پولیٹیکل رسک جو ہے وہ ٹریڈ میں بہت زیادہ بڑھ گیا. پہلے تو چائنا اور امریکہ کا کمپٹیشن تھا معیشت کے اوپر، لیکن اب جو یہ رسک ایمرج ہو رہے ہیں اور رول بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے، تو اس سے یہ تمام خطرات بڑھتے ہیں. پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو خطرہ ہے یہ بلڈ ہو رہا ہے آن اے لاٹ آف ادر شاکس. مثلا آپ نے دیکھا کہ کووڈ کا شاک آیا، اس کے بعد یوکرین کا شاک آیا، اس کے بعد اب یہ وار کا شاک ہے، اب وار سے ریلیٹڈ یہ مزید شاک ہے. تو یہ جو سیریز آف شاکس ہیں وہ عالمی تجارت کے لیے بہت بڑا مسئلہ کریٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کا حل نہیں ڈھونڈتے جلدی.
عدیل صاحب، عالمی افراط زر پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے جو پہلے ہی ہائے ہے، اور آپ نے اس کی ابھی ریزنز بھی کچھ بیان کی ہیں کہ کیا وجوہات ہیں پچھلے چند سالوں میں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ظاہری بات ہے فوڈ سیکیورٹی اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے، تو یہ دونوں چیزیں کس حد تک متاثر ہوں گی؟
بہت زیادہ متاثر ہوں گی، کیونکہ آپ کا جتنا تیل ہے وہ سارا زیادہ تر انہی رستوں کے تھرو ہو کر آتا ہے. آپ کی گندم، آپ کی بنیادی جو اشیاء ہیں وہ اس سے آتی ہیں. پھر جو ایون کنزیومر گوڈس ہیں اس میں اب جو گلوبل ماڈل ہے وہ ترسیل اور رسد کا، وہ جو سپلائی چین کی بات ہے اس میں ایک ہم ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں جسٹ ان ٹائم پروڈکشن، کہ آپ کوئی ایک کوئی بھی پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو اس کے جو مختلف اجزاء ہیں وہ بس بالکل یعنی جب ارائیو ہوتے ہیں پھر اسی وقت ان کو اسمبل کر دیا جاتا ہے، تو اس کو جسٹ ان ٹائم پروڈکشن کہتے ہیں. تو وہ سارا جو ماڈل ہے آف شورنگ کا وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے اجزاء جو مختلف دنیا کے ممالک سے آتے ہیں اور ایک جگہ پہ فیکٹری میں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس میں پھر ٹائم اسکیل بڑھ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں نہ صرف کم اویلیبل ہوں گی بلکہ ان کی ایکسس بھی کم ہوگی، اور جب اس کی ایکسس کم ہو جاتی ہے تو اس کی پرائس بھی بڑھ جاتی ہے. تو اس کے بڑے ریئل افیکٹس ہیں، یہ کوئی یہ نہیں کہ 4-5 راکٹ آپ نے ادھر پھینک دیے اور وہ ایک رستہ جو ہے وہ اس میں مسئلہ درپیش آ گیا، بلکہ اس کا ریئل افیکٹ ہوگا آپ کی جو افراط زر ہے اس پہ.
عدیل صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی سربراہی میں جو اتحاد بنا ہے، چاہے وہ اتحاد ہو پاکستان اور بھارت نے بھی اپنی نیویز کو پانیوں میں اتارا ہوا ہے اسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، تو کیا یہ اس صورتحال کو بہتر کر پائے گی یہ ایفرٹ؟
دیکھیں یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹس ہیں، اس میں آپ فوری طور پہ تھوڑی سی سیکیورٹی بڑھا دیتے ہیں رستوں کی، لیکن آپ کو بنیادی طور پہ جو دنیا کے بڑے مسائل ہیں جس میں ایک جسے ہم کہتے ہیں نیوٹرل تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہے، یونائٹیڈ نیشنز کی ضرورت ہے، عالمی سطح پر کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے، جہاں جو سورس ہے نا پرابلم کا وہ یہ ہے کہ یہ جو بہت زیادہ کانفلکٹ ہے گلوبل، اس کو کسی طریقے سے کم کیا جائے، اور وہ جو 80-90 اور 2000 کی دہائی میں ایک رول تھے، کچھ نہ کچھ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے رول تھے، ایک طریقہ تھا کہ کیسے آپ اپنے تنازعات کو حل کرتے ہیں عالمی اداروں کی صورت میں، اب اس کو کافی زیادہ بڑے مسئلے درپیش ہیں۔ جب تک آپ اس سسٹم کو ایوالو نہیں کرتے انٹرنیشنلی تو یہ اس طرح کے مسائل بڑھتے رہیں گے۔
ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خطے سے صرف بحرین کی جو فوج ہے یا بحرین اس اتحاد میں شامل ہوا اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیا وجہ ہے کہ خطے کے جو دیگر طاقتور ملک ہیں جیسے سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، یہ ممالک اتنے زیادہ پیش نہیں ہیں اس ایفرٹ میں؟
دیکھیں ان ممالک کے لیے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی عوام الناس کافی پریشان ہے غزہ کے مسئلے کے اوپر، اور اگر ان کے سامنے کوئی بھی ایسی کاوش جاتی ہے جس میں لوگوں کو ہلکا سا بھی خیال آتا ہے کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اسرائیل کی مدد کی جائے، ان کی تجارت کو پروٹیکٹ کیا جائے، تو ان کے لیے ایک بڑا ایک سینسیٹیو مسئلہ ہے یہ۔ تو اس لیے اس کو میں تو بالکل سرپرائز نہیں ہوں کہ بہت سارے ممالک نے، ایون الجیریا نے بھی ابسٹین کیا اس سے۔ تو آپ کو سورس جو ہے مسئلے کا اس کو حل کرنا پڑے گا کہ یہ جو عالمی تنازعات ہیں اس میں ایک نئے فریم ورک کی ضرورت ہے دنیا میں، تاکہ ہم اپنے ان مسائل کو اچھے طریقے سے ڈائیلاگ کے تھرو، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے تھرو ریزالو کریں، تاکہ بات اس سطح تک پہنچے ہی نہ کہ ہمیں اس کو لا اینڈ آرڈر ایشو بنانا پڑے۔
ڈاکٹر عدیل ملک بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کی۔ ڈاکٹر عدیل ملک بتا رہے تھے کہ جب تک سورس آف کانفلکٹ کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا اور وہ بھی ایک نیوٹرل پارٹی کے ذریعے، تب تک یہ مسائل مکمل طور پر حل نہیں کیے جا سکتے۔ اور ہاں، کچھ میک شفٹ ارینجمنٹس ان کا کہنا تھا کہ ہو رہے ہیں، لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے، یہ کہنا تھا ڈاکٹر عدیل ملک کا۔ اور اسی موضوع پر گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، جو کہ بحیرہ احمر میں حوثی باغیوں کے تجارتی بحری جہازوں پر حملوں سے متعلق ہے۔ یہ حملے دنیا بھر میں انرجی اور تیل کی سپلائی کو کیا متاثر کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو دنیا بھر اور پاکستان پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے معاشی ماہر سمیع اللہ طارق۔ سمیع، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں تیل کی قیمتوں سے جڑی ہوتی ہیں، بحیرہ احمر سے تیل کی تقریباً 12%، ایل این جی کی 8% اور ایل پی جی کی 5% سپلائی یورپ کو جاتی ہے، اگر یہ سپلائی کم ہوئی تو یورپ کے لیے کیا مشکلات ہوں گی؟
دیکھیں، بالکل ظاہر ہے، اگر مڈل ایسٹ جو ہے وہ انرجی کا بہت بڑا سورس ہے، اور جو آپ نے جگہ بتائی یہاں سے جو ہے وہ کافی تیل نکلتا ہے، تو ظاہر ہے اس سے جو ہے وہ انرجی کی پرائسز اوپر جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ابھی تک دیکھیں تو اس وقت قیمتیں جو ہیں انہوں نے ابھی تک رسپونڈ نہیں کیا ہے اس چیز کو، یعنی یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ تیل کی قیمتیں جو ستمبر میں، اگر عرب لائٹ کی میں بات کروں جو وہاں کا مین بینچ مارک ہے، تو جو $98 بیرل پہ لگ بھگ تھا، اس وقت وہ $82 بیرل کے آس پاس ہے، یعنی کہ $18 وہاں سے $17-18 کم ہو گیا ہے، یہ ایوریج کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو تیل کی قیمتوں نے ابھی تک اس بات کو رسپونڈ نہیں کیا جن خطرات کا آپ نے اور ہمارے جو معزز مہمان ہیں انہوں نے ذکر کیا۔ تو اس کے اندر یہ کہ ظاہر ہے یہ کہنا کہ کیا ہوگا وہ تو ظاہر ہے مشکل ہے، لیکن ابھی تک مارکیٹ نے اس چیز کو ریفلیکٹ نہیں کیا ہے قیمتوں میں۔ اس کے اندر ظاہر ہے اور دوسرے فیکٹرز بھی ہیں، ایک تو یہ کہ امریکہ کی آئل پروڈکشن، پھر گلوبلی جو ہے وہ اگر آپ پورے سال کا ایوریج دیکھیں تو سب کو لگ رہا ہے کہ شاید تیل کی ڈیمانڈ اس حساب سے نہ بڑھے جیسے پہلے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور سپلائی جو ہے وہ بڑھ جائے۔ ویسے بھی جو قیمتوں کو سنبھالا ہوا ہے وہ اوپیک کے کٹس نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو یہ 3-4 فیکٹرز ہیں جو کہ تیل کی قیمتوں پہ جو ہے وہ آوی ہیں ابھی تک۔ تو ابھی تک قیمتیں جو ہیں وہ بڑھی نہیں ہیں، اور یہی چیز کا امپیکٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلوبلی بھی ابھی تک جو ہے وہ مہنگائی کی شرح پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہے، اور اگلے سال اور کم ہونے کی توقع ہے۔
سمیع، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں گلوبل مارکیٹس میں وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہی ہیں اس کرائسس کو کسی بھی طرح سے، جبکہ سردیوں کا موسم بھی چل رہا ہے اور اس موسم میں کنزمپشن بھی زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پر یورپ میں تیل اور گیس کی کنزمپشن بڑھ جاتی ہے، تو کیا اس کی وجہ صرف امریکہ کی جو پروڈکشن والیومز ہیں وہ بڑھ جانے کی وجہ سے ہے، یا آپ کو کچھ اور دیگر وجوہات بھی نظر آتی ہیں؟
لیکن اور بھی چیزیں ہیں جیسے یورپ میں جو ویدر ہے وہ اس حساب سے ٹھنڈا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا. پھر کچھ انوینٹریز بھی زیادہ ہیں, جیسے اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو گیس کی قیمتیں اسپاٹ, ہماری جو ایل این جی کی اسپاٹ پرائزز ہیں نارتھ ایشیا کی جو کہ ایز اے بینچ مارک یوز ہوتی ہیں, وہ اکتوبر کے مقابلے میں تقریباً آدھی ہو گئی ہیں, $18 ایم ایم بی ٹی یو کے مقابلے میں $9.5 ایم ایم بی ٹی یو. تو ظاہر ہے یہ ایل این جی کا بھی یہ بڑا راستہ ہے جیسے آپ نے مینشن کیا اپنے انٹروڈکشن میں, تو اس کی قیمتیں بھی تقریباً آدھی ہو گئی ہیں. یہاں تک کہ پاکستان نے جو اس وقت کارگو خریدا ہوا ہے جنوری کے لیے وہ $18 پہ خریدا ہوا ہے اور اس وقت $9 پہ وہ ٹریڈ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے ظاہر ہے اس کا مطلب یہ کہ سپلائی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے. ویسے بھی ایل این جی میں اور فیکٹرز بھی ہیں کہ اگلے 5-6 سال میں کافی بڑی سپلائی آ رہی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں اور لگ رہا ہے کہ سپلائی زیادہ ہے ڈیمانڈ کم ہے. تو
اگر ہم پاکستان کے اندر
اور فیکٹرز بھی ہیں.
جی جی سمیع, اگر ہم پاکستان پہ فوکس کریں, آپ نے جیسے بتایا کہ پاکستان نے جو معاہدہ کیا ہوا ہے اس سے آدھی قیمت میں اس وقت ایل این جی دستیاب ہے, لیکن ایک پاکستان جیسا ایک ملک جس کے پاس ریسورسز بہت کم ہیں کہ وہ بہت لانگ ٹرم معاہدے نہیں کرتا, جس کی بہت ساری ریزنز ہیں, ہم ان ریزنز میں نہیں جا سکتے, لیکن اگر یہ قیمتیں فار ایگزامپل اگر یہ کانفلکٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہ جو روٹس ہیں سپلائی روٹس ہیں ان کے اوپر سیکورٹی کے مسائل کی وجہ سے شپنگ کی کاسٹس بڑھ جاتی ہیں, سپلائی کی کاسٹس بڑھ جاتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں اگر تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پاکستان جس کو پہلے ہی فورن ریزروز کا ایشو ہے, اکنامک ایشوز, کرٹیکل اکنامک ایشوز فیس کر رہا ہے پاکستان, پاکستان کے لیے کیا مشکلات ہو سکتی ہیں؟
دیکھیں ہر $5 بیرل قیمت بڑھنے سے تقریباً $1.5 ارب ہمیں نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کے اوپر. تو ظاہر ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جہاں ہم بیلنس آف پیمنٹ بالکل بیلنس کر کے چل رہے ہیں, تو کوئی بھی قیمتوں میں ایک بڑا انکریز جو ہے ظاہر ہے وہ ہمارے لیے وہ نیگیٹو جاتا ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ وہ نہ صرف ہمارا امپورٹ بل بڑھاتا ہے ڈالر کی ریکوائرمنٹ, بلکہ یہاں پہ جو ہے انفلیشن بھی بڑھاتا ہے مہنگائی. عوام جو ہے ان کا چونکہ پرچیزنگ پاور لمیٹڈ ہے تو وہ دوسری طرف خرچ نہیں کر پاتے, تو دوسری طرف تھوڑا ریسیشنری سین ہو جاتا ہے. چوتھا یہ کہ جو گورنمنٹ کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی جو تیل کی اور پاور کی پوری چین ہے اس میں جو انپٹ ہے اس کے جتنا ہمارا آؤٹ پٹ نہیں ہے, تو بیچ میں گورنمنٹ فار ایگزامپل پاور پہ $1 trillion کی سبسڈی دیتی ہے, تو اگر تیل کی قیمت ایک لمٹ سے زیادہ بڑھ جائے گی تو وہ سبسڈی کا کوانٹم آٹومیٹیکلی بڑھ جائے گا, کیونکہ راستے میں چین میں لاسز وغیرہ ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے تیل کے جو قیمت بڑھنے کے امپیکٹ ہے پاکستان میں وہ ملٹی ٹیوڈ ہیں, کیونکہ چین اتنی کلیئر نہیں ہے. ایون یہاں تک کہ ہماری جو پیٹرولیم کی چین ہے اس میں لیکیجز اتنی نہیں ہے, لیکن پاور میں ڈیفینیٹلی لیکیجز ہیں, گیس کے اندر ڈیفینیٹلی لیکیجز ہیں, اور اگر ایل این جی کی قیمت ڈالر میں دنیا بھر میں کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ظاہر ہے جو گیس کی قیمتیں ہیں اور جو گیس کی کمپنیاں ہیں ان کی لیکوڈیٹی پر بھی امپیکٹ آتا ہے, تو اس سے کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو نیٹ نیٹ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش ایسے جو ملک ہیں جو تیل کے بڑے نیٹ امپورٹر ہیں ان کے لیے تیل کی قیمتیں بڑھنا نیگیٹو ہے, اور پاکستان جیسے ملک کے لیے جس کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ ریسورسز بھی لمیٹڈ ہیں, بورنگ کے ایونیوز بھی لمیٹڈ ہیں, بہت زیادہ اس وقت فائنینسنگ ہم ارینج نہیں کر سکتے, تو ظاہر ہے پاکستان کے لیے تیل کا بڑھنا جو ہے وہ نیگیٹو ہے اور گھٹنا جو ہے جنرلی وہ بینیفیشل ہے.
اور اگر یہ ٹریڈ روٹس زیادہ امپیکٹ ہوتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی امپورٹس پہ بیس کرتی ہے, ہم امپورٹس کر کے ایکسپورٹس کرتے ہیں, اس کا کیا نقصان ہوگا کوئکلی؟
ڈیفینیٹلی اگر پاکستان کو ظاہر ہے یہاں سے اگر ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں اور خدا نخواستہ اگر یہ ٹریڈ روٹ امپیکٹ ہو جائے تو ظاہر ہے اس کے تو بہت زیادہ امپیکٹ ہوں گے, کیونکہ پاکستان کی ایک تو ایکسپورٹ مارکیٹس بھی افیکٹ ہوں گی, پاکستان کی اپنی سپلائی چین افیکٹ ہوگی, یہاں پہ پاور کا انفراسٹرکچر کو چلانا امپیکٹ ہو سکتا ہے, گیس کا انفراسٹرکچر چلانا, تو انڈسٹریل سیکٹر کو انرجی کی سپلائی دینا, یہ سارے جو ہیں وہ پرابلمس کافی سارے ہو سکتے ہیں. مطلب ہے کہ نیٹ نیٹ ہم خدا نخواستہ آؤٹ پٹ پہ بھی امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں, یعنی جی ڈی پی بھی اس حساب سے گرو نہ ہو جیسی ہونی چاہیے, امپلائمنٹ پہ امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں, بیلنس آف پیمنٹ کے اوپر امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں, اور انفلیشن پہ دیکھ سکتے ہیں.
سمیع اللہ طارق, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا کراچی سے اور ہم سے بات کی کہ اگر تیل کی قیمتوں پر فرق پڑتا ہے تو اس سے دنیا بھر اور پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں, اور پاکستان میں چونکہ ایک پاکستان ایک ایسے وقت سے گزر رہا ہے کہ اس کو اکنامک چیلنجز کا سامنا ہے, یہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ امپیکٹ لے کر آئے گا پاکستان کی اکانومی پر. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د بی وی پانا پرانځي او خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د بی وی پاڼه پرانځئ او خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
دا نن او وضعیت د خبرونه قدر من اوریدونکو درنولیدونکو بیا هم ستړي مشي خوشحال يم چې بیا هم د بل لاندې خبرونه سره اساس په خدمت کې په روان خبرونه کې د سیمه او نړۍ خبرونه لرو د روان وضعیت په اړه د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو یو تازه رپورت هم شته البته د عقاید سروي یا د موندنو په حساب یو رپورت درته لرو چې هغه هم خبر کو او د رپورت د موندنو په اساس چې زنه پښتنه مونږ سره پیدا شي ویلي او اوریدونکو ته باید زنه پښتنه جواب شي هغه هم د خپل ملمنې نه و پښتو نو د خبرونه تر پای مونږ سره اوسې راځي په فایل کې د سیمې او نړۍ خبرونه واورو
السلام علیکم ترنو اوریدونکو تاسو د امریکا غا آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اوري ز سید سلیمان آشنایم نن پنځ شنبه د کابل په مختلفو ناحیو کې بمی چاودنې شوې چې د تلفات او راپورونه پکې ورکل شوې د راپورونو په اساس لومړی چاودنه نن سار د یو لسم امنیتي او زیړون د 1500 فامیلۍ او څلور لارې ته چیرم شوې ده چې مسولیت یې د طالبانو یو مخالفي وسلواله جبهه د افغانستان ازادي جبهه په غاړه خسته ده د ازادي جبهې د خپل ایکس په پاڼه ادعا کړی چې په خیرخانه مینا کې د طالبانو د استخباراتو په موټر برید شوی درې طالبان پکې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي دغه جبهه ادعا کوي چې په دې برید کې د طالبانو دوه رینجر موټر هم تمنځ تللې دي دویم چاودنه د کابل خار د 14 میاوزي اړوند د دشت برچی په سیمه کې شوې ده د دشت برچی د یو روختون څخه یو سرچینی ویلي چې د پیخي لسیمه د وینجلی په ګډون شپک مړی او تر 15 زیات ټپیان ورته وروړل شوې دي طالبانو تر اوسه د دغه پیخو پاړه څنی دی ویلي او نه هم کمیټه د دشت برچی د نننۍ چاودنې مسولیت اخیسته ده د افغانستان پاکستان او هند په یو شمیر سیمو کې زلزلہ شوې ده نن ماسپخین یو بجه او 50 دقیقې د نورو ولایتونو ترڅنګ کابل هم یوې شدید زلزلې ولړزو د کابل پولیسو ویلي چې د لومړنۍ معلوماتو د مخې د کابل مربوطه حوزو او ناحیو کې هیڅ کم زیان چاته نه دی پیښ شوی په بدخشان کې هم زلزلہ شوې چې په نورو شرقي او مرکزی ساحو کې محسوس شوې ده د جرمنی د ځمکپوهنې ادارې ویلي دي چې د ریاکټر په کچه د زلزلې شدت 6.4 و د آسیا او آرام سمندر د پاره د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام د سیمایي دفتر سلاکار میرمن کانی ویګنراج ویلي چې په افغانستان کې خلک د ډیرو سختو شرایطو لاندې ژوند کوي او په تیرو څو باندې دوه کلونو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی میرمن ویګنراج په ملګرو ملتونو کې د جرمني د ټولنې غړو سره په کتنه کې ویلي چې د افغانانو او په ځانګړي ډول د خزو وضعیت د 2021 کال د اگست میاشتې وروسته د پام وړ خراب شوه دی چې خزي د زده کړو کار په برخو کې د سختو محدودیتونو سره مخ دي میرمن ویګنراج ویلي افغانان د ډیرو ستونزو سره لاس او گریوان دي په افغانستان کې نږدې 50% خلک په ورځ کې د $1 څخه په کمو پیسو ژوند تیري او اټکل کیږي چې واز د خزو د قانون په برخه کې محدودیتونو د شپک 100 څخه تر $1 میلیارډ پورې اقتصاد زیانمن کړي ووسی بلخوا یوناما د افغانستان د حاکم او چارواکو لخوا د اسلامي حجاب د اصولو د نه مراتولو د ادا پر بنسټ د خزو انجن د خپل سر نیولو او توقيف په ورسته یو پیښو جوړه اندېخنه څرګنده کړې ده د دې خبر نور تفصيل د نوشابه آشنا ناوړي
په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګۍ یا یوناما نن د پنځمې پورس په یوې لامی کې ویلې د جنوري لومړۍ نیټه رئیس په کابل او دایکندي ولایتونو کې په کابل او دایکندي ولایتونو کې یو نماد حجاب د فرمان د پلي کولو یو لړ کمپاینونه مستند کړي دي چې د حاکم او چارواکو د امر بالمعروف او نهې عن المنکر وزارت او پولیسو لخوا تر سره شوې دي یو نما ویلي په کابل کې په لوی کچه خزو او نجونو ته اخترونه ورکړل شوي او توقيف شوي دي چې ورته اقدام په دایکندي کې هم شوي یو نما همدارنګه د ناسم چلند او له خبرې دو پرته نیونه پلټنه کوي او دا چې د اجرایي عملیاتو له اړخه د مذهبي او توکمیزو اقلیتونو ټولنې په غیر متناسب ډول اغیزمنې شوې دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي اساس او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلانونو
پلاوی یا یونما مشر روزا او تنبای واویلی چې په پلی کیدونکو اقداماتو کې فزیکی تاوتریخواله په خاص ډول د ښځو او نجونو لپاره سپکونکي او خطرناک دي.
او افغانستان د راشد خان پرته د هند سره د دریو شلوریزو سیالیو لړۍ پیلي. نن پنځ شنبه د هند په موحالی کې د افغانستان او هند د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د دریو شلوریزو نړیوالو سیالیو لړۍ پیلېږي. دا اول ځل دی چې دواړه هیوادونه په خپلو کې د شلوریزو لوبو دا ډول سیالۍ کوي. تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د پاکستان د لنډمهاله حکومت صدر اعظم انور الله کاکړ وی د وسلوالو نویریږي ک وسلوال لس حمله کوي زرزله به جواب ورکي. د کاکړ په وینا وسلوال بوزدل او بی غیرت دي، په پټه حمله کوي او ک په دوی کې غیرتي مخامخ تراشي جګړه دی وکي. د پاکستان دغه موقتی صدر اعظم نن پنځشنبه په پیښور کې د پولیسو یو غونډې ته وویل د ترګري ضد جګړه ګټل شوې ده، یوازې د دې ګټې اعلان پاتې دی. د انور الله کاکړ په خبره څوک چې ترګردي هغه په خپل چې په هر دلیل وي دا فیصله کړی ده، څوک ځان مرګ جوړیږي او څوک نور څه د دغه اختیار ورسته چې دوی په خپل کارولې د خواخوګي لایق ندي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر د مولانا فضل الرحمن د سفر ملاتړ نکوي. د وزارت ویاندی ممتاز زهره بلوچی د جنوري په 11مه په اسلام آباد کې خبريالان ته ویل چې مولانا فضل الرحمن په شخصي توګه افغانستان ته تللې ده او د پاکستان حکومت یې د سفر ملاتړ نکوي. خو دغه حکومتي ویاندی ویل نوموړی به پاکستان ته تر ستنېدو وروسته د بهرنیو چارو وزارت ته معلومات ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن منځنی ختیځ ته د خپل سفر په ترڅ کې نن پنځشنبه د مصر قاهری ښار ته رسیدلی دی. بلنکن تر دې مخکې د بهرنی چارواکو سره د غزې په جګړه او د جګړې وروسته د غزې په بیا رغونه خبرې کړې دي. بلخوا ترکی چارواکو یو شمیر کسان د اسرایلی استخباراتو ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. او د اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبر ورکړی چې تیر شپه د غزي تړانګې په جنوبی څنډه یعنی خان یونس کې په یو هوایی حمله کې څو ماشومان وژل شوی دي. په غزي کې اسرائیلي پوز په دې وروستیو کې ډیر عملیات په خان یونس او د خار دننه د کډوالو یو کم سره کړی دي. د راپور د مخې نه په یاد سیمه کې د څو ورځو راهیسې په سلګونو خلک پاوای بریدونو کې وژل شوې دي. په دې بریدونو کې هغه سیمې هم شامل دي چې اسرایلی ځواکونو خلکو ته ویلي ځان خوندي ځای ته ورسي. دا د دې سات خبرونه.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه
ماته راشي سري زلو زران وریدم کو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. د دې اوس هم د شمن سره سم رپورټ درته لرو. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې نږدې 15 اتیا سلنه خلک په ورځ کې د یو ډالر نه په کمو پیسو ژوند تیري. اټکل کیږي چې اواز د خزو د حقونو په برخه کې محدودیتونو افغانستان ته د شپږ سوونه تر یو میلیارډ ډالر پورې اقتصادي زیان اړولې ده. ملګر ملتونه دغه راز وایي چې اوس مهال هر دریو افغانانو نه یو په دې نو پوهیږي چې بل ځل خواړه به له کومه ځایه ترلاسه کړي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار رپورټ ته.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې خلک تر ډیرو سختو شرایطو لاندې ژوند کوي او په تیرو څه باندې دوو کلونو کې وضعیت لا خراب شوی دی. د آسیا او پاسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د انکشاف د پروګرام د سیمه ییز دفتر سلاکار کانی ویګناراجا وایي چې د افغانانو وضعیت د 2020 کال د اګست میاشتې وروسته د پام وړ ډول خراب شوی دی. مرمن ویګناراجا زیاته کړی چې په افغانستان کې نږدې 15 اتیا سلنه خلک په ورځ کې د یو ډالر څخه په کم پیسو ژوند تیروي. اټکل کیږي چې اواز د خزو د حقونو په برخه کې محدودیتونو د شپږ سو څخه تر یو میلیارډ ډالر پورې اقتصادي زیان لرلې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک وایي د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د ارزونو لمخي اوس مهال له هر دریو افغانانو یوې پرې نه پوهیږي چې بل ځل به لکم ځای تر لاسکړي.
اوس د پراخي بودیجې د یو کال کمبوت وروسته د خوړو نړیوال پروګرام یوازې کولای شي د ډیرو ناهیل شویو کورنیو سره مرسته وکړي تر څو په ژمي کې د خوړو د استعمال په برخه کې د جیره بندې لاري لکتل لګې ژوندۍ پاتې شي. د خوړو نړیوال پروګرام د 15.2 میلیون سړو، ښځو او ماشومانو لپاره د خوړو او معیشتي ملاتړ د برابرېدو لپاره په بیړني ډول 600 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان واقعي کورنۍ ناخالص تولید د 2000 کال راهیسې تر اوسه 9% کم شوی دی او لای هم ښکته تګ دوام لري.
خلکو کاری فرصتونه له لاسه ورکړي دي او د روزمره مصارفو د پوره کولو هغه ظرفیت نه لري. د دې مشکل دوامده بوردونه دي. یوې د وخت ادارې له طرفه خلکو ته بنسټیز یا دوامدار اشتغال سازی د پروژو نه تطبیق دی. دویمې د نړیوالو ادارو غیر مؤثر نوښتونه دي چې د بشري مرستو په نوم په لاره چول شوي دي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په افغانستان کې پر روان ژمي کې کورنۍ د سخت انتخاب سره مخ دي چې خپل خونی ګرمې کړي او که خپل ماشومان ته خواړه برابر کړي. دغه دروي په افغانستان کې د ناسم اقتصادي وضعیت له امله به سکل ډېرې کورنۍ د تریخ ژمي سره مخ شي.
در حال حاضر از هر 3 افغان یک نفر نمیداند که غذای بعدی را از کجا تمویل کند، در حالی که با زمستان سخت مواجه هستند. خانواده ها در سراسر کشور مجبور هستند که میان غذا خوردن و گرم ماندن باید یکی را انتخاب کنند. در هر ولایت افغانستان افرادی هستند که بحران یا سطح بدتر ناامنی غذایی را تجربه می کنند.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډیرو کورنیو د ژوندۍ پاتې کېدو د هڅو په لړ کې لوړاندې د خپلو کورنیو د اړتیا وړ توکي پلورلې دي. د پروګرام وایي چې د افغانستان بازارونو کې د خوراکي توکو کمی نشته خو خلک یې نشي اخیستلی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغې دفتر یا اوچا ویلي چې په افغانستان کې اوس مهال 3.1 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو مننه چې تر دې شیبه ملتیا وکړه. د سیمهو نړۍ خبرونه واوریدل او پسې رپورت هم تاسو واوریده. اوس به د رپورت د موضوع په اساس او البته د ملګرو ملتونو د راپور په حساب چې هغه ویلي نږدې 15% افغانان ورسره کې د یو ډالر نه په کم پیسو باندې ژوند تیري. البته په دې لړ کې د آسیا او پاسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام د سیمهیز دفتر سلاکار میرمن کانی وګنراجا ویلي چې ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام د افغانستان د نوي اقتصادي وضعیت سره د سمون لپاره چمتو کیږي او د شتو پروګرامونو په دوام د آبادی په نوم د سیمه ایز پراختیا هڅه پروګرام پایلې چې په دې پروګرام کې البته خزو ته هم ځنې پروګرامونه سپارل کیږي چې هغه مدیریت کې کارو کې او اقتصاد له لحاظ باندې پیاوړی شي. نو همدې بحث لپاره چې څومره امکان لري د امرسه به څومره خزو ته رسیږي، څوک به رسی پر ځای کې چې خزې په ماسو کې د کارونو نه هم منشي وي دي او د خزو په کارونو هم محدودیت لګیدل دي، د امرسه څومره پایدار اقتصادي ثبات رامنځته کولای شي او څومره د ژوند په نورو چارو کې د افغانانو خصوصا د خزو سره چې وضعیت یو راستر بلې د دوی د وینا له قراره د شکایت او د یعنی وضعیت ورسره بل خرابېږي دا ورسره څومره سکول شي. دمدې بحث لپاره چې زنه پښتنې به زمون قدر منه خور ځوابې روبینه همدرد مدني فعال را سره ده چې د خزو د حقونو مدافع هم ده. روبینه جان سلام شیخ خبرونه ته
تاسو ته او ټول
قدرمنو اوریدونکو ته کور ودان چې په خبرونه کې را سره استي. ملګری ملتونه غواړي چې د آبادی په نوم د سیمه ایز پرمختیا هڅه پروګرام پلی کړي چې البته په دې کې د خزو د مالکیت لاندې کارونو د کارونو رامنځته کول، اساسي ټولنیز خدماتونه، د بیا استفادې وړ انرژي او د طبي پیښو د ګواښ د مدیریت اړوند پروګرامونه باندې په دې کې تمرکز کیږي. تر کوم ځای چې دغه د خزو د مالکیت لاندې کارونه دغه کټګوري کول چې خزبه باید کم کارونی وکي او د هغه مالکیت به په کم کارونی پته رو کوم. دغه تجربه وا پته رو شلو کلونی کې روبینه جانې چې ماقتی پروژې ماقتی کارونه د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره شوی، اما د ماسسو د فلجیدو په افغانستان کې د مرستو د کمیدو د طالبانو دراتک سره هر څه بیرته صفر ته لاړل. اوس چې بیا دا تجربه تکراریږي، څه فکر کوئ دا د ښځو سره خصوصا په اقتصادي برخه کې سم راسته کولی شي؟
ډیر زیاته مننه. اول خو د دغه راپور په اساس کله چې دا خپور شو، تمه مو دا وه د ملګرو ملتونو د سازمان نه چې دوی ورسره ډېرې اساسي او بنیادي حل لارې یا کړنلارې پیشنهاد کړي وای دولت ته، خلکو ته. متاسفانه دوی ډېرې هغه کړنلارې ورسره پیشنهاد کوي چې عربیا موقتي دي او ډېرې به اغېزمنې نه وي. او بل دا چې د طالبانو د اوسنیو دغه اصولو سره چې دوی وضع کړي دي، دغه محدودیتونه چې وضع کړي دي، دوی سره په ټکر کې دي. تاسو وګورئ اوس هم ښځې کولای شي چې کار وکړي، نهادونه شته، خو د دوی نهادونه ټول تاسو مستند احکام او فرامین موجود دي چې دوی باندې کړی دي، محدودیتونه پر وضع کړی دي چې ښځې نشي کولای د یو ادارې په راس کې اوسي، ښځې نشي کولای کار وکړي. په ډېرو کمو ولایتونو کې، په ډېرو کمو صحي پروژو کې یو څو محدوده ښځې د کور نه کار کوي، او که سیمې ته هم کله یو تربیې ته ځي د محرم سره، هغه هم په ډېرو کمو ولایتونو کې. نو وضعیت چې دغه رقم یې ښځې څنګه کولای شي چې خدمات وړاندې کړي؟ څومره ملاله متحد د طالبانو سره په همغږۍ کې دغه کړنلارې یا دغه پروژې وسفته کوي یا پیشنهادې یا پلاس نیسي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې تر اوسه موږ ته ځواب نه دي، ځکه چې د طالبانو قیوداتو ته چې موږ ګورو، د طالبانو سختو محدودیتونو ته چې موږ ګورو، ښځې نشي کولای چې د کور نه راووځي او فعالیتونه ترسره کړي. دا اوس تاسو وینئ چې ښځې په سودا پسې، په ډاکټر پسې، یو بل د باندې یو ضرورت لپاره په بازار کې تاغوی نیول کیږي او بندیان کیږي، چې په دومره وختونو تاریخ د افغانستان کې ښځې سره داسې چلند نه شوی. ولو که سیاسته را بین بینه یو احترام وړ به وه، مګر نن د ښځو دغه وضعیت ته په کتو ملګرو ملتونو سازمان څومره مونږ اول
یعنی بله روبینا جان، تاسو خو په ملګرو ملتونو کې د ښځو په برخه کې، د ښځو څنګه کې کارم کړی دی، د هغوی په پالیسي هم بلد اسي، څه فکر کوئ؟ ملګرو ملتونو ویلي دي چې دا اوس چې کوم مرستې دوی کوي، دا به ښځې توانمندي کې او د ښځو د توانمندۍ د ملاتړ په معنا ده. اوس چې خځې ټولې په کور ناستې دي، مکتبونه بند دي، البته مکتبونه په ادارو کې د خځو د کار اساس دی چې دوی فارغېږي، نو دا د مکتب خبره ځکه زه خبر کوم د خځو د کار د مسلې سره. اوس چې خځې په کور ناستې دي او دغه محدودیتونه ورسره بلې په خځو باندې ډیریږي، چې تاسو خبره سي چاته د څادر پر رنګم خځې زندان ته کش کیږي، څه فکر کوئ چې دغه خځې څونه ځواکمنول شي؟ دا ډوډۍ چې ماقتی دوی ته ورکول کیږي، دا د خځې ځواکمنتیا ده کنه؟ اساسي ځواکمنتیا اساس په نظر د خځو په څه شي کې د همدغه مرستو کې ده؟
زه بیا تکراروم چې دا سی یو راپور سره چې دی زوګنون ته دی، یعنی د دې دغه ټول دغه راپور کې چې سره غلي دي، دا دومره زیات د تشویش وړ دي، د دې سره دغه حل لارې اصلا د حل لارې نه دي. دا یو خاورې شیندل دي زمونږه خلکو مونږ ته، چې دوی یعنی وګورئ تاسو وضعیت ته، مګر دوی حل لارې چې دوی پیشنهاد یې، کله چې مونږ په یو ان وومن کې کار کوو، هلته مونږ هغه ښځو سره کار کوو چې هغوی سواد درلوده، هغوی کولای شو یو درخواست مونږ ته راولېږي، مونږ هغوی ته یو فند ورکوو لږو پرتو سیمو کې، او هغوی به بیا مغلته ښځو ته مېرمنو ته کار کوو، مونږ به نظارت کول. کله چې تاسو خبره یو ښځه هغه اساسي چې تعلیم دی هغې ته لاسرسی ونه لري، هغه پروژه څنګه تطبیق کا، فعالیت څنګه تطبیق کا، نورو ته کورنۍ ته ځان ته څنګه د خدمت یا د هغه جوګه کېدلی
شي؟ او بل دا چې څوک د دغه مؤسسات حکومت کوي، ملګری ملتونه کومک کوي، اما د دوی شفافیت څوک تضمینه یې؟ په کله وباندو کې خزه چې هغه سه محتاج وي، بیا هغه سه محتاج پاتې شي دي، ځکه چې اکثره نالوستي دي کلیوال خزه. خو په دغه تیر شلو کلونو کې حداقل داسې یو څه شوي وو چې دوی
کوي لاسی ګنڈل کوي مربافی کوله جامع ګنڈل افغانی جامع ګنڈل یو څه برابر ول چې تر بازار لار پیدا کی د دوی دغه هنر د دوی د فعالیت او د دوی دغه مهارت چې د دوی زده د انټرنړیوالو بازارونو پورې ورسیدل و سم خزی په دې برخه کې کار کوي خو دوی هم دا چې طالبان له خوانه نه حمایه کیږي او څه شکایتونه شته چې ملاتړ نه کیږي اما چې کار دوی وي چې په نشټ کې حساب دی مګر اوس چې ملګری ملتونه وي چې په دغه برخه کې د خزی بیا هم په اقتصادي لحاظ یو څه پیاوړی کیږي او دغه برخه کې چې مخکې اشاره وکړه مناسب ورسره کیږي او سره کیږي د دې شفافیت تضمین څوک کوي دا مرسته به څوک تر محتاج او خزه پورې رسي خزه پر راس کې نشته دي څه فکر کوئ
اصلا شفافیت تضمین نشته کله چې خره امرګی می کله چې شفافیت دا زاینه را پیدا کیږي چې امرګی خلک وټوانیږي چې خپل غږ پورته کړي خلک وټوانیږي چې خپل نظر شریکه خلک وټوانیږي چې آزاد فضا کې کار وکړي چې دومره قیدات بیا شفافیت کومه راشي او نظارت څنګه وشي په چا باندې تطبیق شي دا پروژې وخت چې طالبان په ولایتو کې په کابل کې اجازه نه ورکړي چې څلور خځې یو ځای کې سره راټول شي نو هغه څنګه کولای شي چې یو پروژې سره تطبیق کړي خدمات څنګه وړاندې شي دوی ته سرویس څنګه وشي کار څنګه وشي او په دې تیرو شلو کلونو کې تاسو ولیدل چې د کالو ګندلو نه ورواخو خځې ډېر لوی فعالیتونه لرل خصوصي سکتور کې دوی ډېر فعال شوي وي اته زیورات جوړول اما کمپیوټر کورسونه دوی فعال ساتلي وو دوی غټ غټ پروژې تطبیقولې دوی د قالینو ډېر غټ صادرات لرل په بین المللي بازارونو مارکیټونو کې دوی تللې هغه نمایشګانو کې به دوی ګډون کول لاسي صنایع د افغانستان ډېر زیات د خزه په وسیله باندې د باندې نمایش ته خودل شوی دي کالونو کې مګر وڅ هر څه ډېر زیات ما یعنی ډېر مشکلات سره باوجود دي چې سوداګری د خود ته طالبان لکه په خپل وای چې محدودیت نشته مګر وخت چاري به سړي خبرې کوي دوی ډېر مشکلات سره مخ دي په خو دغه سمال بزنسونه یا وړ تجارتونه چې واغه اوان دغه یو ان مو ما نو نور نه هڅو سپورټ کوله لکه فن به ورکړ خزي بخله تجارت په خو درو سمارق به کړل مثلا نور دغه فارمونه زراعتي جوړ کړی و چې کې دوه کې د خزو دې زیات کارونه مخه
ورن څه متاسفانه ځان څه وی دي د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام په دغه رپورت کې یو موضوع ته چې بلم اشاره شوې ده هغه دا ول شي وی دي په کې چې د افغانستان وضعیت د خزو په اړه ډیر خراب ښکاری او باید د افغان خزو غک د دوی د پیاوړتیا د لپاره توانمندۍ د لپاره باید بدرګه شي او افغان خزه باید هیر نه شي نړیواله ټولنه په داغه وخت کې اوس چې دوه نیم کال تقریبا تیر شو د افغان خزه په خلا کې مختش نشو د نړیواله ټولنه په خلا کې مختش نشو په اصطلاح ماګم طالب تر اوسه پورې وخت نه دی ګرولې دا غوي په غوښتنو نو څه ډول مرسته کولای شي چې دغه وضعیت بدل شي آیا امکان ګوري
وضعیت په څنګه بدل شي اول خپل ملګری ملتونو سازمان ته لچوي چې د افغان خزو غږ د عدالت غوښتنې په برخه کې باید بدرګه شي دوی خپل څنګه دا غږ موږ سره به حمایت کړی دی د مثال په توګه افغان خزو همیشه د غوښتنې کې غږ پورته کړی چې مدرسې د یعنی د حل لار نه د باید مکتبونو تنظیمي لاسرسي ولري او دینی علوم هر وخت افغانستان په مکتبونو کې شامل یو لوی برخه و مګر دوی خلاف موږ د غږ دوی غاک پورته کوي او مدرسې حمایت کوي همدغه رقم نور بین المللي ټولنه چې دا غرض افغان خود سره هیڅ کله همغه ګیمخ کې نه دي افغان خزي د غوز د هر څه نه د مخه د هر څه نه ضروري د خزو لاسرسي تعلیم ته ضرور بولي مګر هیڅ په دې برخه کې موږ حمایت نه کوو موږ غاک حمایت نشو کومه لاسرورونه په دې برخه کې متاسفانه نشته او دا ډیره زیاته موږ د تشویش وړ ده
بله څه کې دی شي په څه ډول باندې اساسي مرسته چې اوس د افغان خزو درد دوا کول شي تاسو جریان کې څه چې هر ورځ د لوګي د فقر د په دې سخت ژمي کې د سرپناه د نه امکاناتو حتی د پاکو اوبو د نشتون یعنی رنگارنګ خبرونه د افغانستان د خلکو د فقر او د لوګي په اکل راځي په دغه زمانی مقطع کې
څه باید وشي چې د افغان ښځو لاسنیوي وشي چې ورته مؤثره تمام شي؟ دا غوی درد دوا شي د ټولو محدودیتونو سره په کتو چې په افغان ښځو اوس لګیدلې دي، ځکه نړیواله ټولنه کڅ مرسته کوي، اما د کلو باندونه بیرته خپل خزي پویږي چې باید څوک دوی به خبره دي. د ارتیا ور مواد، د ارتیا د ارمنی کورنۍ ټول یعنی داخله کې افغانستان ته خلکو ته معلوم دي. نو څه باید وشي چې د مرسته ما سره واقع شي ترڅو د افغان خزو او احتیاجو خزو اقتصادي وضعیت حداقل بدل کړي شي؟
دا ډیره واضح ده هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي او هغه د دغه وضعیت سبب شوي دي، هغه باید هغه محدودیتونه باید لرې شي، حداقل کم شي، حداقل کنټرول شي. تاسو وګورئ مخکې د دې نه چې تاسو پوښتنې ته ځواب ورکړم، زه غواړم ملګرو ملتونو او نورو هغه بینالمللي ټولنه دونه ته چې د افغانانو په وضعیت باندې راپورونه جوړوي تحقیق کوي، ووایم چې تر اوسه خو لا وخت دی، یعنی دوه درې کاله تیر شوي. فکر کوي دوی چې 15 کاله وروسته به دغه وضعیت سره قمي کړم، دغه محدودیتونو سره مخکې لاړ شو. نو حل لاره دا ده ټولو ته معلومه ده چې په لومړي قدم کې باید نجونې مکتب او تعلیم ته لاسرسی پیدا کړي، دویمه درجه باید ښځې کار ته لاسرسی ولري، دوی باید په خوا غوندې دغه اوس چې ښځې په صحي سکتور کې دا اوس چې په تعلیمي سکتور کې کار کوي څه دنیا ورانه شوې ده، څه خلاف د شریعت کوم کار شوی دی، همدغسې پرېږدي دي چې په نورو برخو کې هم کار وکړه ښځې، ولې ښځې نه د یو وزارت عدلیه کې کار نه شي کولای؟ افغانستان کې څومره حقوقدانې ښځې لرو، ولې ټولې په کور ناستې وي؟ هره اداره کې باید ښځې، اقتصادي سکتور کې ښځې پرېږدي، پریږدي چې ښځې هره برخه کې کار وکړه، د خپل کورنۍ حداقل خپله کورنۍ خو به حمایت کړه. که دوی چې ته ښځو باندې محدودیتونه لري که یا کم که، نو تاسو باور وکړئ چې دا وضعیت سمون لوري ته بیرته ځي، دا یو مثبت لوري ته بیرته سوکي. دا وضعیت که دوی پریږدي، تاسو فکر وکړئ اوس دوه درې کاله تیر دي، 15 کاله وروسته به یعنی دوی به پخپل هم بیا ایرانی چې دا څه رقم او د دغه وضعیت ته چې څو ګوري په دې پوهېږي چې طالبان متاسفانه په حکومتدارۍ کې تجربه نه لري. حکومتدارۍ کې تجربه لرلی د نن نه لس کاله وړاندې به یې فکر کولی، لس کاله وروسته به یې فکر کولی، مګر دوی همدغه اوس په خپلو مشکلاتو کې راګیر دي، بیا هم په هماغه خپلو فکرونو باندې چې نه پوهېږم دا دوی ته د کوم ځای نه راځي، خپل سترګو ګوري چې د افغان ټولنې د بربادۍ سبب کیږي، مګر بیا هم ادامه ورکوي.
بله روبینه جان، ساسې د کاري تجربې په اساس چې تاسو د ملګرو ملتونو د ښځو په برخه کې کار کړی دی او د مرستو کوم مرسته چې افغان ښځو سره کېدلې، خصوصا بېوزله ښځو سره، تاسو ټول په جریان کې وای، څه فکر کوئ چې دغه د تګلارې بدلول په کار دي چې مرسته باید په څه رقم ورسیږي؟ که تاسو وایئ چې اونو مشورم څه ده، فقط یو دقه وخت لرو.
ملګرو ملتونو کې ما کار کاوه، یو تجربه مې دا ده چې کرونا کې چې څومره سخت کېده، سخت وضعیت راغی، اقتصادي ضربه راغله، هغې نه وروسته موږ ډېر زیات اردي سمال ګرانت یا مغه کمې پیسو باندې بېرته د ښځو نهادونه په ولایتونو کې فعاله کړ. ما خپل هغه رهبري کول، هغې په راست کې وم په 4 ولایتونو کې، په هر ولایت کې موږ 6 تر 8 ښځو پورې دغه لږ ګرانت ورته یا سمال ګرانت مرتبه کړه، او هغوی خپل دونه په کو درو خدمات وړاندې کړ، هایجن کیتونه مثلا ډیرغه اړین توکي خدمت وویشل. دغه فعالیتونه باید زر عاجل عاجل نه تنه د ملګرو ملتونو د سازمان لوري، بلکې نور نه دونه ونلې ټولنه باید لاس په کار شي. خو ګرچې دغه کرنې دغه فعالیتونه بیا هم موقته دي، دا بنیادی نه دي، بنیادی کرنې بدای چې د خپل خدمت خپل کار او تعلیم ته لاسرسی ولري.
دا خوځو ته خپلو فعال روینه همدا ډیر مننه چې په روانه خبرونه کې برخه واخسته کوموله. درنو ولیدم خو هم د نن ورځې په ساسن پر ودانې چې د شګند امریکا حق آشنا راځي خبرونه ولیدې او واغله. نن نو زه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدم. خو له یادمو واسه چې په څولان شي وو کې تاسو غږ یا صدا شما خبرونه زموږ د قدرمن همکارانو په قربت تو پیلېږي. مې هم فکر وکړ چې د کومې نوې او خې موضوع چې ساسې د کور کلی او سیمې پورې اړه لري، ورځنی ژوند پورې اړه لري، هغه په خبرونه کې مطرح کړي. ستاسو نه اجازه غواړم. علامه